پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم دا د ازادي رادیو پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ده په دې خبرونه کې اوري چې ناټو وی لا هم طالبان تاوتریخوالی کوي او په خپل دې کار سره د کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي بل خو به یوې سیمې ته ولاړ شو چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او هلته به وګورو چې وسلوال طالبان د کرونا پر ضد څه کوي نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفي الله ستانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرونا وایرس له امله زیانمنو شوی خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان لپاره د قزاقستان له ځانګړي استازي تالګت کالیف سره یې د سیمه ییز اتصال په اهمیت او ځینو نور مسلو خبرې کړي او په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی دی خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرونا وایرس له امله زیانمنو شوی خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي ولسمشر غنی دغه غوښتنه پرون په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ملت ته د دولت د تدابیرو او اقداماتو په اړه معلومات ورکول د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړې کوبیا پرون په یو پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردېږي د کوبیا په وینا دا چې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګېږي په علت یې نه دی خبر د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره د سیمه ییز اتصال په اهمیت او ځینو نور مسلو خبرې کړې ښاغلي خلیلزاد بیګاش په خپل ټویټر د خبرو یادونه کړې ده هغه لیکلي له خاص استازي تالګت کالیف سره هم نظر وو چې سیمه ییز اتصال او همغږي نه یوازې د یوې دوامدار سولې لپاره اساسي ده بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم ځوابوي ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره افغانستان ته د غلجاتو او غنمو د صادراتو د اهمیت او بیا پایل پاړه خبري کړې دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي ولسمشر غنی تیر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې له سر لننه په ټول هیواد کې د تجرید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ ښاغلي غنی دغه راز وویل له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره له افغانستان سره د مالي مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 304 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی دی د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوې شمیرې ښیي چې 2,40,000 کسان په دې وایرس اخته دي له دې ډلې څه باندې 1,50,000 کسان مړه شوي هم دي اخو د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 5,15,000 ته رسیږي سره له دې چې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګېدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کېږي څو اقتصادي چارې بیا خو ودریږي امریکا بیا هم د کرونا وایرس د مثبت پیښو په دې خاطر د مړو د شمیر لپاره په لومړي سر کې ده هلته په کرونا د خلکو اخته شمیر هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 6,40,000 ته رسیږي او د مړو شمیر 1,50,000 ته پورته شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هغو نښو ته په پام به چې دا هیواد د کرونا وایرس د سرایت له تر ټولو لوړې کچې تیر شوی نن د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلان کړې ترامپ وویل که څه هم د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دوام لري خو وروستۍ شمیرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې هغه زیاته کړه دغه وضعیت دې ته زمینه برابروي چې د اقتصادي فعالیتونو د بېرته پیلېدو لپاره ایالتونو ته تګلارې نهایي کړي هنګری وایي د هغو څوارلسو ایراني محصلینو ایستل پیلوي چې د ادعا له مخې د کرونا ویروس له امله د قرنطین له اصولو یې سرغړونه کړې. د هنګري د پولیسو یو مشر رابرټ کیس پرون وویل تېره میاشت د بوداپست په یو روغتون کې دغو محصلینو د قرنطین په جریان کې د ټولنیزو اصولو خلاف بې باک او له قهره ډک چلند کړی دی. ښاغلي کیس په یو خبري غونډه کې وویل یولس محصلین به نن له دې هېواده وایستل شي او پاتې درې نور به یوه اونۍ وروسته خپل هېواد ته واستول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی تیره اونۍ د هنګری د حکومت دغه پریکړه د ژورې خواشینۍ وړ بللې. او د دویمې نړیوالې جګړې یو پاتې شوي سرتیری تامور په بریتانیا کې له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه پاوند ټول کړي. هغه د بریتانیا په جنوبي بیدفورد شایر ښار کې د خپل کور په باغچه کې د سل کلنې د کلیزې په مناسبت د سلو دورو وهلو لپاره سپانسر شوی و او غوښتل یې ټولې شوې پیسې د عامې روغتیا خیریه بنسټ ته ورکړي. د دې کار لپاره د خلکو پام رواوښت او پیسې ورولېږلې چې اوس یې اندازه 12 میلیونو پاوندو یا 15 میلیون ډالرو ته رسېدلې. چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند کې خدمتي و وایي د خپل کار سخت خوښ دی او دا په لومړۍ کرښه کې د ډاکترانو او نرسانو لپاره خورا ارزښت لري. بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ وګړي یې په کرونا ویروس اخته او مړه شوي. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن هم په کرونا اخته دی او اوس یې درملنه روانه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ناټو وایي لا هم طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په دې کار سره له کرونا وایروس سره د مبارزې مخه ډپ کړې ده.
And to be very clear, it is the Taliban and their attacks on Afghans, fellow Afghans.
دا ناتو د دې چارواکي بشپړې سرګندونې به په یو ریپورت کې واوري. د طالبانو د یوې سیمې حال هم درکو چې هلته طالبان د کرونا وایروس په وړاندې څه کوي. دا به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په خپل هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلانوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو او د کرونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې په اړه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د تنفس له لارې هوا ته پاشل شوي ذرې څومره وخت په هوا کې دوام کوي، په ځانګړي ډول هغه ذرې چې په کرونا وایروس ککړي. ناټو وایي لا هم طالبان تاوتریخوالی کوي او په خپل دې کار سره یې له کرونا وایروس سره د مبارزې مخه ډب کړي. په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځانګړي مرکه کې وویل طالبان باید په دوحه کې لاسلیک شوې هوکړه عملي کړي او تاوتریخوالی پای ته ورسي. د ناټو سازمان د لوړپوړي چارواکي که څه هم پر اوربند ټینګار کوي خو زیاتوي له افغان ځواکونو سره د هر اړخیزې مرستې په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک نږدې یوه نیمه میاشت تېرېږي، خو تازه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کب کړی. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل طالبان لا هم ملکیان او د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي او جګړه یې روانه ساتلې ده. د په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړ پوړي چارواکي له طالبانو غواړي چې په قطر کې له امریکا سره د سولې په اړه شوی هوکړه عملي کړي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي. د وای باید واضح هي وایم دا طالبانو د دوی حملې چې افغانان پر نښه کوي پر افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو بریدونه کوي. دا طالبان دي چې اوس هم تاوتریخوالی کوي او په دې کار سره له کرونا وایروس سره مبارزه هم ټکنۍ شوې ده. زه پر طالبانو غږ کوم چې د افغانانو نړۍ غوښتنې ته ځواب ووایي، اوربند وکړي او له کرونا سره مبارزه. خغلی نیکولاس کی په قطر کې له طالب مشرانو سره د زلمی خلیلزاده او په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت د مشر قومندان جنرال سکاټ میلر وروستۍ لیدنې ته په اشاره وایي جنرال میلر طالبانو ته وښوده چې پر ملکیانو بریدونه دوی کوي نه افغان او ائتلافي ځواکونه. د ناټو ملکي سفیر که څه هم پر طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي، خو دا هم وایي چې افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دی وای اجازه را کړی چې روخانه یکم ناتو بل افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته د دې ځواکونو روزنی او مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. ناتو په دې برخه کې خپل شمنو ولاړه د موږ بهر هغه مرستو ته اړتیا وي دوام ورکړو. انسب د ناتو ملکی استازي همدا ډول ویلي چې اوس مهال دوی د سولې روان بهیر څاري او لټول لوري غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره لار پرانستي پرېږدي او هغه ستونزې او خنډونه چې په دې برخه کې شته دی هغه له منځه یوسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو افغان حکومت او طالبان د دې کار پړه پر یوه او بل اچوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ له پای وروسته د سولې هوکړې لیک نقص کړی او پر افغان ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د وزارت د وایان مرستیال فواد امان:
نیروهای افغان هنوز هم به خاطر رعایت توافقنامه سولی هستند.
نیروهای افغان ځواکونه اوس هم د سولې هوکلیک ته د رعایت او د هوکړې ته د احترام په خاطر د دفاع په فعال حالت کې دي. د دې ترخوا افغان ځواکونه نه یوازې دا چې د خپل خلکو دفاع کوي، بلکې له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې هم فعال ونډه لري. خو طالبان بیا د ناتو د ملکی استاسي او افغان حکومت د څرګندونو برخلاف وایي د سولې له هوکړې دوی هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې دوی د تیر په پرتله خپل عملیات کم کړي او ان په لویو ښارونو یې هیڅ ډول حمله نه ده کړې. ناتو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمول او اوربند غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د کرونا سره د مبارزې لپاره له جګړې لاس واخلي.
ډیره زیاته مننه کوو امید ظاهر مل. تاسو نه دوستانو امید ظاهر مل و چې تری و موریدل ناټو وی لا هم طالبان تاب تریخواله کوي او په خپل دی کار سره له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. خو طالبان وایي دوی د امریکا سره د سولې د تړون مادو ته ژمن دي او همدارنګه دوی وایي چې له کرونا سره تر خپل ولکې لاندې سیمو کې مبارزه هم کوي. نسیم شفق په مود یوې داسې سیمې له حاله خبر کې چیرې چې طالبان واکمندي او وبګورو چې دوی د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په وړاندې څه کوي.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او وو نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبا کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سرپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتن کس راځي، نو هغه کېدی شي په یو ورځ باندې دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په این حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرته که د کارانتین مرکزونه وي څلور چې یا د مریضان کې وساتل شي، بالاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چک په ولسوالۍ کې د شیخ خانی په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو 22 ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی، او بیا دغه ټټروتبه کلینیکونه لکه بیچ سیګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکزو بالاخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول انخته ودرول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې څلوېښت تنه یې روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ غرمنۍ خبري خپرونې په یو سټډیو ته پکې اوس هم راځئ څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت او د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د منظور شوي بودیجې د لګښت د څرنګوالي په اړه ګډه کړنلاره چمتو کړې. د مالی وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې اقدامه هدف په منظور شوي بودیجه کې شفافیت، د لګښت مدیریت او ځواب ورکول دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کړنلاره د ذکر شویو ادارو د رهبری له لوري لاسلیک سوي او له مرکز کابل سربیره په ټولو ولایتونو کې دولتي ادارو ته لیږل سوې ده. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د یادې کړنلارې د اومې مادې په لومړي بند کې راغلي. د صرف منظور او د لګښت د تایید لپاره د سر شوراګانې چې په هغه کې د ولایتي شوراګانو یا د ولسي جرګې غړي، مدني ټولنې، د ولایتونو ښاروالۍ یا ناحیو، مستوفیت خصوصي سکتور او یو تن د سیمه ایزو رسنیو استازي وي ایجاد سي. دغه وزارت وایي چې دا د سر د شوراګانو او د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د منظور شوي بودیجې د لګښت د شفافیت او د حساب ورکولو په اړه د کره راپور په ورکولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په بادغیس کې په 155 او په فرا ولایت کې په 602 درجه بزمکه کې نوي باغونه کینول کیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد باغونه د کرنې وزارت د لرې پرتو او کلیوالو سیمو د کرنیزو پراختیایي پروژو له لارې د نیالونو د کینولو پسرلنی کمپاین په بهیر کې جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو باغونو کې به د پستې، چارمغزو، انګور، عناب، ناک، الو او د انارو ونې کینول سي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې له یادو باغونو جوړونو څخه هدف په خپلو ځمکو کې د حلال کښت کرل، د کرنیز په ځانګړي توګه د باغونو د تولید د کچې لوړول، په ټولو فصلونو کې د بیلابیلو میوو تولید، د باغوانۍ د نوي سیستم رامنځته کول، د زیات حاصلت لرونکو ونو پیژندل، د سنتي محصولاتو پیاوړتیا او د بڼوالۍ په برخه کې باغوانانو ته د نوي ټکنالوژي معرفي کول دي.
رحمت الله افغان و چې اقتصادي خبرونه یې در واورول. زموږ غلا ازادي راډیو ناوري وسم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په خپل هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلانوي. بل لور ته اکثر اروپایي هیوادونو د هغه بندیزونو د نرمښت هڅې پیل کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کرونا وایرس د اوج څخه تیره شوه او دا د دې سربیره چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کرونا وایرس نږدې 1.5 لک کسان وژلي دي او تر 6 لک 1.5 لک ډېر کسان په دغه هیواد کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د سوداګرۍ د برخې مشرانو ولسمشر ته خبرداری ورکړی دی چې د کرونا وایرس زیاتو ټیسټونو ته اړتیا شته او مخکې تر دې چې خلک کارونو ته لاړ شي حفاظتي وسایل ورته پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل مبارزه روانه ده خو نقشو ته په پام سره متحده ایالاتونه د کرونا وایرس ته سرایت تر لوړې کچې تیر شوی دی. ټرمپ وویل که څه هم د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دوام لري خو وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړه دغه وضعیت دې ته زمینه برابروي چې د اقتصادي فعالیتونو د بېرته پیلېدو لپاره ایالتونو ته تګلارې نهایي کړي. تاکل شوی ټرمپ دغه نوی تګلارې نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. له دغو نویو تګلارو څخه هدف دا دی چې په هغو سیمو کې چې د کرونا وایرس ډېر نه دی خپور شوی، محدودیتونه نرم او په هغو نورو کې چې دغه وایرس خلک نسبتا ډېر ځپلي، سختې تګلارې په خپل حال پاتې شي. د متحده ایالاتونو نږدې نیمایي وګړي له 2 اونیو راهیسې له کورونو نه راوځي. بل لور ته د اروپایي ټولنې اجرایي برخې پرون د غړو هیوادو لپاره له بندیزونو د وتلو طرح وړاندې کړه څو په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي. د اروپایي کمیسیون د وړاندې شوې طرحې له مخې د اروپایي ټولنې هر هیواد په خپله پرېکړه کولی شي چې څنګه او کله کوم ګامونه واخلي. د اروپایي کمیسیون په طرح کې راغلی دي چې واړه جدي ګامونه ورو ورو اخیستلی شي چې شایي میاشتې وخت وغواړي. د اروپایي کمیسیون په باور ټول 28 غړي هیوادونه باید مخکې تر دې چې بیرته عادي سوداګري پیلوي په دریو برخو کې ډاډ ترلاسه کړی وي. د کرونا ویروس خپرېدل ثابت حد ته رسېدلی وي، په زیاتېدو نه وي. کافي روغتونونه ورته ولري او د ناروغانو لپاره کافي بستر هم وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم زو کابل ته. افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښو شمیر 840 کسانو ته ورسید. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي تیرو څلور ساعتونو کې 55 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې 30 په کابل ولایت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې خلک انتقاد کوي چې دولت د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی دی. ډیوه نادر د کابل په سټوډیو کې ده. ډیوې، خبرونې ته ستړي مشي، نور حال بله تاسو واورو.
مننه. افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 340 تنو ته ورسید. د امیرختیا وزارت د ورستیو شمیرولو مخې څلور ویشت ساعتونو کې د کرونا وایروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 30 یوازې کابل کې دي. د امیرختیا وزارت ویان وحید الله معیار رسنیو ته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د امیرختیا وزارت د شمیرولو مخې په کرونا وایروس اخته کسانو کې ډیری یې له 20 څخه نیولې تر 90 کالو درلودونکي کسان دي. د ښاغلي معیار په وینا چې 840 کسانو کې 426 نارینه او 216 یې ښځینه دي. په دې حقله د همي روغتیا وزارت ویان وایي تیرو سلور بش ساتونو کې 55 د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې چې 30 کابل، 11 هرات او 6 بلخ ولایت کې دي. یو ننګرهار او یو هم لغمان کې ثبت شوې ده. په دې 55 می پیښو ثبتېدو سره د ټولو واقعاتو شمېر 340 ته ورسید. د وحید الله معیار په وینا د کرونا وایروس ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د په وینا چې د اړتیا په پرتله امکانات په نشت حساب دي. پرون د کرونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار او د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوی د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتلی وو تر څو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په هدف رات جدي اقدامات او د خدماتو تر سره کولو برخه کې رونټیا په پام کې ونیسي. ولسمشر غنی هم تیر ورځ نا وخت یوه ویډیوي پیغام کې ویل چې دولت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف جدي دی او ډیر ژر به د دې وبا د کنټرول لپاره د نورو مواردو ترڅنګ ټول ولایتونو کې د کرونا ناروغي د درملنې او قرنټین لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي. بلې،
ډیره زیاته مننه کوډی وی نادر له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کابل نه مو واوریدل چې د کرونا وایروس مثبت پیښې په افغانستان کې 840 کسانو ته رسیدلی، یعنی لږ تر لږه 840 کسان د بهل په افغانستان کې د کرونا په وایروس سخته پیژندل شوي دي. د روغتیا وزارت ویان وحید معیار وایي تیرو څلور ساعتونو کې 45 پیښې ثبت شوي چې یوازې 30 په کابل ولایت کې دي. اوس بل اړخ دی ته چې د تنفس لاري هوا ته پاشل شوي زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي، په ځانګړي ډول هغه زری چې په کرونا وایروس ککړی وي. په فنلند کې څلورو تحقیقاتي بنسټونو د هوا لاري د کرونا وایروس د خپرېدو او انتقال په اړه څېړنې کړي. دغه بنسټونو خلکو ته ځینې لارښوونې هم کړي. دا چې دوی په خپلو څېړنو کې څه ویلي، صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
د حواله لري د کورونا وایرس یا کووید 19 د انتقال او خپرېدو په اړه د ګډو څېړنو لومړني نتایج شي هغه تنفسي ذری چې په دغه وایرس کې کړي وي، تر هغه څه ډیر زیات وخت په هوا کې پاتې کیدای شي چې مخکې اټکل شوی وو. په دې اړه د فنلند څلورو تحقیقاتي بنسټونو د وی پروژې لاري څېړنه کړې ده. د دغه څېړنو له مخې دا ډیره مهمه ده چې په عمومي سرپټو ځایونو کې لاره غونډېدو او ګڼګوڼې ډډه وسي، ځکه دا کار د تنفس یا ساله لري. په کرونا وایرس د ککړو کوچنیو ذرو په مرسته انسان ته د کرونا وایرس د لیږد خطر کموي. الټا پوانتون د میټرولوژي ادارې او د فنلند د تخنیکی تحقیقاتو مرکز یا وی ټی ټی د هلسنکی له پوانتون سره یو ځای دا څېړنه کړې چې په کرونا وایرس ککړې کوچنی هوایی ذرې چې د ټوخي، پیړنجي یا حتی خبرو له کبله له تنفسي لارې له انسان خارجېږي، په هوا کې په څرخېدو وي او دا ذرې دغه خطرناک وایرس له ځان سره لېږدوي. دا څېړنه د شاوخوا دیرشو څېړونکو لخوا سوې چې په یوه ماډل کې په کرونا وایرس د ککړو ذرو انتقال څېړل سوی دی. دوی هغه وضعیت څېړلی چې په کرونا وایرس اخته کس پکې د یوې مغازې د تخچې په وړاندې پرینجیږي او له هغه ځایه ځي. په څېړنه کې معلومه سوې چې په کرونا وایرس ککړې دغه ذرې چې په کرونا اخته کس هوا ته پاشلي په اسانۍ هغو کسانو ته انتقالیږي چې دغه ځای ته نږدې وي. د دغو څېړنو له مخې څېړونکي وایي د وچ ټوخي پر وخت چې په کرونا وایرس د اخته کېدو لومړنۍ نښې دي له پزې او خولې د پاشل سویو ذرو اندازه تر 1500 مایکرومیټرو کمه وي. د دغو څېړونکو په وینا په دې اندازه وړې ذرې پر مځکه نه کښېني، بلکې د هوا له جریان سره سم حرکت کوي یا د هماغه ځای په فضا کې پاتې کېږي. د انفلونزا ای په اړه چې له ډېرو معمولي انفلونزا یوالګي ګڼل کېږي، څېړنې ښیي چې د انفلونزا ای وایرس تر 15 مایکرومیټرو هم کوچنی وي. ځکه نو د فنلند د دغو څلورو تحقیقاتي بنسټونو څېړونکي ټینګار کوي چې په کرونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره پکار ده خلک له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته ولاړ نه سي، په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې سرونه یې بند وي لکه لوی مغازې. په څېړنې کې په جسمي لحاظ له نورو خلکو پر لریوالي، په کور کې د پاتې کېدو او د ټوخي یا پرینجي پر وخت په لستوڼي یا دسمال د پزې او خولې د پټولو او په صابون د لاسونو د بیا بیا مینځلو سپارښتنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له کرونا وایرس یا کووید 19 د خوندیتوب لپاره پکار ده لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او هر وارې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پری مینځل سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ غرمنۍ خبري خپرونه په یو سټوډیو ته غوږ کړئ. ساینسپوهان وایي د دوو سیارو یا لمرونو ټکرې کشف کړې. دوی وایي دا تر ټولو ستر ټکر دی او په نتیجه کې یې چاودنه وه چې دوی تر اوسه نه ویني عصمت ساروان یې په اړه رپورټ لري.
د امریکا او بریتانیا د فضایي څېړنو متخصصان وایي چې د دوو ستورو د ټکر په نتیجه کې تر ټولو ستره چاودنه کشف کړې ده. دوی وایي دې ته په پام چې په دې ټکر او چاودنه کې تر معمول اندازې ډېر هایدروجن لیدل شوي، نو باور لري چې دا چاودنه د دوو لمرونو د یو ځای کېدو په نتیجه کې شوې ده. د جرمني د ډي پي ای خبري آژانس راپور له مخې ساینسپوهانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغو دوو لمرونو چاودنه د معمولي لمرونو لس برابره زوروره وه او همداراز د معمولي لمرونو په پرتله نږدې 1500 وارې ځلېدا ډېره وه. جرم هم زموږ تر لمر له 50 تر 100 فیصدو پورې دی. د بریتانیا د برمنګم پوهنتون د فضایي علومو او د امریکا د هاروارد پوهنتون د سیارو د فزیک د مرکز متخصصانو په چاودیدل لمر یا ستوري SN2014EPS نوم ایښی او هغه د خورا ډیر انرژي درلودونکی لمر بللی چې شاید د دوو لمرونو له رایوځای کېدو جوړ شوی وي. اټکل کېږي چې د دې نوي تشکیل شوې لمر انرژي د 200 تریلیون گیګاټن TNT برابر وي. ساینسپوهان هیله لري چې د دغه ستر لمر یا سیارې کشف د ورته لمرونو د کشف سبب شي او دا مسأله به د عالم د خلقت په پیل کې د موجودو شرایطو له ښه درک سره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مشکلات مقابو دوستان زمونږ غوښتنه د حکومت نه دادا باید چې مونږ لارې خوشي شي. چې لارې خوشي نه شي مونږ خپل مال غم وکړو که د ځان غم وکړو. که د ځان غم په دې خاطر چې دلته په مونږ روزه روانه ده، مونږ ټوله ورځ مال کوو، مونږ روزه ونیسو که مونږ مال کوو، مونږ دې پرېږدي چې خپل یخو سیمو ته لاړ شو او خپل مالونه هملته ونیسو، وپیو او که په صحیح ډول لوزي ونیسو. نو ټولو دوستانو تاسو نه هیله کوم او دغه پیغام مې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې دغه پیغام دې په زړه خور کې زمونږ شکایت دولتي چارواکو ته ورکړل او زمونږ د سخت مشکلات په دې چې مونږ ته دغه لار ژر تر ژره خلاصه شي.
بعد سلام د هلمند د ولایت سیمهاړي کني وجه ده زه یو معلول یم دغه د معلولین ریاست خلکو ته دغه نظام جوړ کړی دی په هلته وایي وایي ډېر خلک مصر راټولېږي ښار کرنتین دی په بازار کې دوکانونه تړي مارکیټونه تړي خلک کاروبار ته نه پرېږدي خلک یوه ګوله ډوډۍ نه لري وایي کور ته چیرې راوځي به نه دلته 8000 یا 2000 کسان راټول کړي ګرده ولاړي دی مخته زورونه وي عسکر یې شاته پرې وي خلک ګرده دلته سره راټولي زیامې د خدای مخلوقي وایي موږ ته اسناد ګورو موږ ته شان ګورو نو خو یا ولسوالۍ په ولسوالۍ راوغواړي یا پر نوبت کړي یا یو ترتیب برابر کړي د بستا ولایت معاولین دي چې 8000 2000 کسان دي ټول راټول دي عسکر یې پرې وي دروازې یې تړلي دغه زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې تاسې ورسوي یو جان مننه د ازادي راډیو د خدای په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو دو لسنیمی بجی شوی وست هم صفیولا ستانگزه دا افغانستان سیمی و نړۍ دا مهم خبرونو سر تکی در آوری
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرونا ویروس له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره د سیمه ییز اتصال په اهمیت او ځینو نورو مسلو خبرې کړي. هغه لیکلي له خاص استازي تالګت کالیف سره هم نظر و چې سیمه ییز اتصال او همغږي نه یوازې د یوې دوامدار سولې لپاره اساسي ده، بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم وابوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایروس 304 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوې شمېرې ښیي چې 2,40,000 کسان په دې وایروس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,50,000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغو نښو ته په پام به چې دا هیواد د کرونا وایروس د سرایت له تر ټولو لوړې کچې تیر شوی، نن د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلان کړي. ټرمپ وویل که څه هم د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه دوام لري، خو وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې. هنګري وایي د هغو 14 ایراني محصلینو ایستل پیلوي چې د ادعا له مخې د کرونا وایروس له امله د قرنطین له اصولو یې سرغړونه کړې. او د دویمې نړیوالې جګړې یو پاتې شوي سرتیری تام مور په بریتانیا کې له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره 2,000,000 پاوند ټول کړي. هغه د بریتانیا په جنوبي بیډفورډ شایر ښار کې د خپل کور په باغچه کې د 100 کلنۍ د کلیزې په مناسبت د 100 دورو وهلو لپاره سپانسر شوی و او غوښتل یې ټولې شوې پیسې د عامې روغتیا خیریه بنسټ ته ورکړي. د دې کار لپاره د خلکو پام رواوښت او پیسې ورولېږلې چې اوس یې اندازه 2,000,000 پاوندو یا 15,000,000 ډالرو ته رسېدلې.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د مخکخي خزي خبرونه دا زه همین هیوا د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله دا چې ژوند مو په خیر تیریږي او لا کورونا او بلې هرې بلا څخه په امان کې وي او په کور کې وي. دا خبرونه به تر 3 بجو پورې دوام وکړي. په دې خبرونه کې بیا هم یو مخکخه میرمن را سره ملمنه ده چې هغه به د خپل کار زده کړو او لاسته راوړنو په اړه را سره وغږیږي. میلمانه مو هم خبرونې ته د ټلیفون له لارې راغلاس وایو. اغلی اخونزاده خبرونې ته ستړي مشي،
مننه.
ستاسو د کار او ستاسو د لاسته راوړنو په اړه به هم خبرې وکړو، خو په پیل کې غواړو اوریدونکي جمیله اخونزاده وپیژني چې څوک دی، چیرې زده کړې کړي.
ما وروره یو لسمه پورې مکتب ویلی دی وروسته په ننګرهار کې. هغې نه وروسته به ما خپلې 2 لسمه پورې زده کړې په خپل کور کې کړې دي.
او پوهنتون
هغه وخت کې داسې زمینه هغه نه وه چې موږ مکتب ته لاړو. هغه وخت چې هغه موزیل ته تلل په جلال آباد کې ډېر هغه و، موږ نشو کولای چې موږ مکتب ته لاړ شو. موږ پوره زده کړې په مکتب کې خلاصې کړو.
د 2 لسم ټولګي شهادتنامه مو له کوم ښوونځي واخیسته؟ یعنې هغه رسمي زده کړې مو چېرته پای ته ورسولې؟
نو هغه رسمي زده کړې تر اوسه پورې هغه شاده نامه هغسې پاتې ده. موږ لکه کور کې موږ خپل ځان ته معلمان نیولي وو، موږ خپل درس ورسره ویلي.
تاسو په ختیځ زون کې د لاسي صنایعو د اتحادیې مشري کوئ، که د دغې اتحادیې په اړه راته ووایئ چې دا مو کله جوړه کړې ده او څومره غړي لري؟ ده
دا اتحادیه موږ په 2006 کې موږ دا اتحادیه رسمي جوړه شوه. د ښځو چارو ریاست کې ځینې انتخابات وشوه، هغې وخت کې لاسي صنایعو چا نه پېژندل. نو بیا د ریلیف دفتر د خوانه زه هلته یو استاد وم، نو څلورم ولي ولي کول، هلته زموږ مانیجر وه. بیا هغه دی دفتر ته راغله، بیا د ای دفتر کې هغې ویل غوښتله چې زه یو رسمي اتحادیه جوړ کړم د ښځو دپاره، لاسي صنایعو دپاره. بیا 2006 کې بیا د ښځو چارو ریاست کې دا رسمي جوړه شوه. نو موږ څونه پر انتخاب شو، بیا کاندیدان شو، بیا ماته خلکو رای راکړه. نو بیا دا رسمي عدلي وزارت نه موږ رسمي جواز دې واخیستو.
که دا راته ووایي چې دې اتحادیې تر اوسه څه کړي دي په ختیځ زون کې د ښځو لپاره؟
دې اتحادیه تر اوسه پورې 2006 د اوسه پورې لکه مختلفو ولسوالیو کې موږ ورکشاپونه ویل کړي، هغه ښځو له چې هغه ماجر ول، بېوزله وي، کونډې وي، عکیمانې وي، نو هغه ښځو ته موږ ورکشاپونه شپږ میاشتې یا اته میاشتې دایر کړي دي. هغو دغه زده کړونه کله چې فارغه شوي دي، هغو بیا خپلو کورونو کې کار کوو. لکه بعضې چې دی هغو ټیکه مخلي ډیزاین هم کوي، جوړوي، بیا راوړي، موږ ورته نندارتونونو ته وړو، خپله دفتر کې شروم لرو، دلته یې ورته خرڅوو. او بعضې خویندې چې دی هغه دې تاوان نه لري چې هغه ټیکه ولري، هغه تار ولري، بیا موږ تار او ټیکه او هر شی ورکوو. هغه په کورونو کې کار کوي، بیا هغې نه وروسته موږ هغې ته هغې اجره ورکوو، پیسې ورکوو، بیا هغې نه وروسته هغه مال موږ ته نږدې وړو، بیا نندارتونونو ته خپله شروم کې ډیزاین کېږي.
یعنی دغه لاسي صنایع چې تاسې په ختیځ زون کې جوړوئ، کوم څه پکې دي؟ یعنی که یو څه راته ووایي چې مثال کوم شیان په ختیځ زون کې میرمنې جوړوي؟
لکه بعضې څادرونه دي، هغه پخوانی تاریخي به خلکو به لکه موږ مورګان نیاګانو به په سرول یو ځای له بل ځای به تللې، هغې ته به زوندیدار څادرونه ویلي. هغه څادرونه جوړېږي، بسترې جوړېږي، لکه مفلارې جوړېږي، سر پتلونیانې جوړېږي،
دغه میرمنې چې کار کوي هلته او دا لاسي صنایع جوړوي، بیا دا څه ډول بازار ته وړي؟ دغه سیستم شته چې دوی وکولی شي مثال هغه څه چې دوی جوړوي بازار ته وړاندې کړي یا نندارتونونه وي چې خرڅ شي؟
دغه ما خو درته مخکې ویلي چې دغه خویندې جوړوي، بیا ځونه موږ راوړو، دا صفا کوو، جوړوو، صحیح کوو، بیا وړو نندارتونو ته. لکه کابل کې چې بعضې نندارتونونه وي، هغې کې موږ برخه اخلو. ترکیه ته مې وړي، ایران ته مې وړي، سوسو دفې هندوستان ته مې وړي دي. بعضې کسان دي رسي دغه تولیدات اخلي، وړي هغوی خارج ته، وړي هلته نندارتونو کې خرڅوي، وړي. نو بعضې کمپنیانې دي چې موږ نه دغه درخواست کوي چې دغه دومره مال موږ ته جوړ کړي، هغو تیار راولېږي، بیا دلته ورته موږ جوړ کړو، بېرته یې صفا کړو، بېرته یې ورته ولېږو، د هغې په اجره باندې لکه خپله هغو د تولیدات موږ ته رالېږي. جوړ شوي نه وي، همسې خام مواد رالېږي، لکه خام سرپتلونیانې رالېږي، څادرونه رالېږي، موږ خپل سیستم باندې څادرونه، سرپتلونیانې رالېږي، بیا دلته ورته موږ جوړوو، بېرته ورته لېږو.
تاسو ویل چې کابل او بهر کې هم ځینې نندارتونونه شوي دي، تاسو د ختیځ د میرمنو دغه لاسي صنایع ور وړي دي او نندارې ته مو وړاندې کړي دي، خو خپله په ننګرهار، لغمان، نورستان یا کونړ کې داسې نندارتونونه شوي دي چې تاسو د دوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وي؟
نه، په کونړ او په لغمان ویزه کې خو نه دي شوي، خو لکه بعضې په جلال آباد ښار کې شوي دي، کابل کې شوي دي، بامیانو کې شوي دي، هلته وړي، هرات ته وړي دي، پروان ته وړي دي، د خپلو ولایتونو کې. نو دغسې کې بار بار کابل ته وړي دي، نندارتونو کې برخه اخیستې ده 2006 نه اوسه پورې.
یعنی کله مو چې نندارتون ته وړي دي، څنګه خرچ شوي دي؟ خلکو خوښ کړي دي که نه دي؟
او ډېر خلکو خوښ کړي، ډېر ښه خرچ شوي دي، او ډېر ښه بازار لري لاسي صنایعو کې، ډېر ښه بازار لري. موږ اوسه پورې 2006 نه اوسه پورې موږ ډېر ښه بازار لرو، لکه مختلف هغه موږ سره دي لاسي صنایعو توکي موږ سره دي په شروع کې، دلته خلک رسي، بعضې دا پوهېږي چې دغه ځای کې لاسي صنایعو شروع دی، رسي اخلي، نو ډېر ښه بازار موږ لرو. متاسفانه 2006 نه وروسته بازار نشته.
په دې اړه به وروسته بحث وکړو. یو اورېدونکی راخلو. بلې، السلام علیکم.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او درنې مېلمنې ته، د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم، وخت مو په خیر.
خوشحاله اوسئ، په خیر راغلي. څوک له کوم ځای؟
ډېره مننه ستاسو مشنې اورېدونکي جمال الدین هیوادمل جبرخیل مله ننګرهار څخه اړیکه نیولې ده.
په خیر راغلی هیوادمل صاحب، تاسو په ننګرهار کې یعنی کېدای شي د میرمنو هغه لاسي صنایع لیدلې وي، که په دې اړه تبصره لري یا له هغه جمیلې اخندزاده څخه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
مننه اخندزاده صاحب، لومړنۍ پوښتنه دا لرم چې تاسو د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو د پلر ورکړلې کې څومره کار مو کړی ده؟ تللې یاست چې هلته عامه پوهاوی ورکړی که نه؟ او بل د ستونزو په اړه باندې پوښتنه لرم، تاسو تر اوسه پورې کومه ستونزه سره مخ شوي یاست؟ ټولنه کې کوم تهدیدونه سره مخ شوي، بل دا چې که تاسو ته ستونزه پیدا شي نو تاسو هغه ستونزې د حل لپاره چا سره مشوره کوئ؟ همدغه پوښتنه مې وي.
مننه.
اولینا منګه شرشهی کی کار کړی دی، په ولسوالۍ کې هلته مې کار کړی، په سرخود ولسوالۍ کې مې کار کړی، لغمان کې مې کار کړی، کونړ کې مې کار کړی، نورستان کې مې کار کړی دی، نو کامی ولسوالۍ کې مې کار کړی، بیسودو کې مې کار کړی دی، نو دا ولسوالۍ کې مونږ کار کړی دی، دا بیسودو ولسوالۍ کې مې کار کړی دی، نو هر ولسوالۍ کې مونږ کار کړی دی.
تاسو چې دغه ولسوالۍ ته ځئ هلته
کوچیانو کې مې کړی دی،
هلته یو ټریننګ ورکوئ که نه؟ مثال هر کور ته ځئ، وي مېرمنې سره کېنئ، هغې ته هغه څه چې تاسو لرئ هغه ورسره شریکوئ که نه؟ یعنې داسې یو ټریننګ وي ښځې راغواړئ هغوی
لکه ګورو 2006 د منګه دا سروې کولې، لکه شیخ مصری کې په ولسوالۍ کې مونږ کتل چې هغه خویندې په لاسي سره یې پوهېږي، خو هغه نه پوهېږي چې دا منګه څنګه وکړو، چېرته کار کوڅه وکړو. هغې نه بیا مونږ ډېرې خویندې جذب کړې، تقریبا 3000-4000 ښځو سره مونږ کار وکړو. نو اوس مونږ سره ډېرې خویندې کار کوي، او اوس مونږ ګورو چې کومه بعضې مونږ ورکشاپونه برابر کړو په خپل دفتر کې، بیا ګورو ولسوالۍ کې ګورو په کوم ځای کې څوک مشکل لري لاسي سره یو کې، بیا هغه ځای لسو، بیا 4 میاشتې 6 میاشتې مونږ ګورو چې هغه څومره ظرفیت لري، ام هغې په ظرفیت مطابق باندې مونږ هغو ته بیا کورس جوړوو. نو هغه مونږ سره کار کوي، بعد له کورسونو وروسته بیا بېرته مونږ هغو سره کار کوو. په دغه طریقه باندې اول لږ ملک سره ګورو، بیا وګورو هغه
مننه. او بله پوښتنه دا هم وه چې په ژوند کې له کومو ستونزو سره مخ شوي یاست، او د دې ستونزو د حل لپاره له چا سره مشوره کوئ یا له چا مرسته غواړئ؟
ژوند کې خو ډېرې ستونزې وي، اوس وخت کې دومره وي یا نه وي، خو هغه 2006 چې کله ما کار کوو ډېرې ستونزې وي. بعضې کومه کاري ته به چې مونږ لاړو ملکانو مونږ سره ډېر مخالفت کولو، مونږ سره به پروژې وي، مونږ به شاګردان نیول، استادان هم نیول. هغه استادان وو چې هغه بېخي پوهېدل نه، مونږ ته به ویل چې هغه به خورځه وه یا به لور وه یا به ښځه وه، بل تاسې دا استاد ونه سئ. نو ډېر مشکلاتونه مې ولیدل، لکه بیا امنیت نگانه بیا غره، نو ډېر مشکلاتونه. اوس ښه دی، دومره مشکلات نشته، اوس هم خلک په دې پوهېږي چې دا خویندې څنګه کار وکړي، څنګه وکړي. نو په دې باندې اوس خلک آګاه شوي دي، خو هغې وخت کې نه پوهېدل. لکه مونږ به په ډېر مشکل باندې د هغو مېړونه د هغو نارینه به مونږ راضي کول چې خپلې خویندې خپلې میندې پرېږدي چې هغه کورس کې درس ووایي، او د دې کورس نه وروسته مونږ دې ته مارکیټ پیدا کړو. خو اوس انشاءالله خلک دې ته اړ شوي دي چې دو کار وکړي.
اغلې خونزاده، ولې په افغانستان کې ډېر نارینه دا نه خوښوي چې مېرمنې کار وکړي یا ګټه وکړي؟ ولو هغه که د کور کار هم، مثال تاسو وویل چې که تاسو کلیو ته تللی یا مثال ولسوالۍ ته تللی، هلته خلکو دا نه غوښتل چې تاسو د هغوی مېرمنو یا لوڼو ته څه ور زده کړئ چې هغوی بیا کار وکړي او ګټه وکړي؟
لکه 2006-2009 پورې همداسې مشکلات ول، خو اوس دومره مشکلات نشته. بعضې لکه 80% خلک دې ته اړ دي چې کار وکړي، او 10% نه غواړي چې کار وکړي، کار ونه کړي. خو هغه 10% لم چې که نایت ورکړي بیا کوم مشکل نه وي، چې وایي ښځې سره ښځې کار کوي، دفتر کې کار نه کوي، نارینه ورسره نشته، صرف ښځه به ښځې سره کار کوي، مارکیټ ورته پیدا کوي. بیا د کنایت چې وي چې هغه بیا په دې ته خپله هغه کېږي چې دا کار وکړي.
مننه. په دې اړه به وروسته وغږېږو، یو بل اوریدونکی هم راخلو.
بله، السلام علیکم. تاسو مېلمنې ته ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
روزه ډېره مننه. خیر اوسې پوښتنې نه دي، خو مونږ اوسه پورې د خپل ولایت کې کار کړی دی. زه غواړم چې نور ولایتونو ته کار وکړم، خو چې اوس زمینه مساعده شي او آرامي شي، زه غواړم چې هر ولایت کې زه کار وکړم. خو چې ما سره د کلي خلک او د ولس ملاتړ ما سره وي، زه هغې ځای کې کار وکړم. نو زه اوسه پورې هغه ځای کې زه بلده نه یم، دغسې ورونه چې پیدا شي او ما سره ملاتړ شي، زه غواړم چې هلته هم زه کار وکړم، ټولو خویندو ته کار وکړم. ټول د افغانستان خویندې چې دي، ټولې زما خویندې دي، او دا بېوزله بې کونډې یتیمان، دغه ټول زما خویندې او زما مورګانې دي. زه غواړم چې ټولو سره زه کار وکړم، خو چې دغسې ورونه ما سره ملاتړ وي.
مسله دا ده که یوه ښځه غواړي چې مثال دغسې یو کار وکړي چې د دې ژوند بدل شي او چاته محتاج نه وي، هغه له کوم ځای راپیل کړي؟
خو هغه ګوره، دغه کورسونه دي، ګوره هر ځای کې چې مونږ سروې کوو کورسونه وي، هغه باید راشي د مونږ دفتر ته، راشي د مونږ سره ځان راجستر کړي. که د ما دغه آواز اوري، راشي د مونږ دفتر کې، زمونږ سره د ځان دغه اتحاده کې راجستر کړي، نو مونږ کولای شو چې هغې ته کورسونه جوړ کړو. هغه دغه د لارې نه 3 میاشتې 4 میاشتې هغې ته مونږ استاد ونیسو چې هغه کار زده کړي، بیا هله وسته کولای شي هغه کار وکي موږ ته راوړي موږ ورته بیرته بازار پیدا کوو او د دې ژوند پرمختګ وکي.
تاسو ته چرازی او ځان راجستر کوي بیا تاسو سوري او څور زده کوي د دې کوم فیس ماخلی کنه دا وړیا دي؟
نه دا وړیا دي، دا وړیا دي. او کله چې بیا دو کار یاد کوچ بیا موږ ته راوړل بیا دغه کې موږ کسل فیس دو کې دونه موږ بیا لاس فیس داخلو او نور نوی فیس دو ته پیسې ورکوو.
یو بل اوریدونکی راخلو چې د پښتنو لري. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر اغلی څوک لکم ځای؟
جی صاحب فضل احمد فضلی یم د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم.
بخیر اغلی جی صاحب خبرونې ته مهرباني د خبرونې له میلمنې څخه کوم پښتنو لري او روی
تاسو زرا تاسو خمه ده پښتنو ورې ته زموږ د کندهار ولایت کې راکنه خوندي په کور کې د لاسي کارونه کوي دا غا جوړی نو دا دی بیا راوی او بازار ته په دکاندارانو باندې خرڅیږي هغه دکانداران یې په داسې بیه ځینې واخلي د دوی هغه د پوره پیسې شي او د دوی هغه د یو څو ورځې د لاس مزدوري او پنځه پنځوس افغانۍ د ورځې ولویږي نو دکانداران دا غاړي په چې د دې څخه په پنځو په شپږ زره افغانۍ راغلي چې دوی په شل زره افغانۍ په پنځلس زره خرڅیږي نو دلته چې زموږ په خوند سره دی یو کومه کړې وای داسې یو همکاري یو سره کړې وای چې دا د دې لاسي
مننه خوشحاله اوسه چې صاحب مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه.
ډېر ښه زه ورته سلامونه وایم. نو دو هغه چې دي دکاندار بعضې خویندې چې دي موږ سره نندارتونونو کې یو ځای کېږي ډېرې پیاوړې خویندې لري ډېر ښه بازار لري هغه خویندې چې کوم موږ سره نندارتون کې وي ډېر ښه تولیدات یې خرڅېږي نو دا خویندې هغه خویندې سره ګچ شي په کومه چې کاندار کې دي هغو سره دي ګچ شي هغو ډېر ښه بازار لري نو دوی بیا دکاندارانو ته نه ورکوي هماغه خویندې به تنې اخلي که بعضې بیا هغه خویندې ته یې نه اخلي مشکل لري د مارکیټ دي هغه سره مشکل لري نو کولای شي چې دوی ما نمبر واخلي او هغو ما سره ګچ شي نو زه دوی ته مکمله بازار پیدا کولای شم او دوی په ښه بیه زه اخیستلی شم.
په ځینو ولایتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو ځینې بازارونه یا مارکیټونه وي خپله په ختیځ زون کې دغه څه شته کنه؟
په ختیځ زون کې شته لکه اول جلال آباد کې چې دغه مردوزي سلمدوزي چې دا ډېر ښه مارکیټ لري لکه موږ نه څومره چې خویندې فارغه شوي دغه خویندې دومره وخت نه لري چې زه کله ورته هغه وي سم لکه خپل مالی څوک چې راوړي وي سم ورته هغه دومره وخت نه لري هغه اخیستې بیا در یې اخیستی بیا ماته وایي چې استاد دونه موږ ډرون اخیستی دي خیر دی موږ دغه ضرور موږ نه غواړي موږ دغه ورته جوړوو ویر کوو لکه خپله په افغانستان کې دا ډېر مارکیټ لري پخوا به دې ځینې خلکو بهر وړل سرمدوزي مردوزي دا به بهر له وړله نو اوس شکر الحمدلله چې موږ په ننګرهار کې دا خویندې د موږ نه فارغه شوي اوس مکمله په کورونو کې کار کوي دکانداران یې ورته راوړي بعضې د ودونو د مراسمو د دې خلکو کار هم ورته راوړي او هېڅ بېخي دا څو کاله وشول چې ما نه فارغه شوي دي او دوی مکمله کار کوي مارکیټ لري او بعضې دغه خامکدوزي چې ده دا لکه دومره مارکیټ نه لري خو بیا هم د موږ نه بیا ښه دی لکه موږ ما خو درته وایي چې دوه زره شپږم نه شروع دی دا کومه خامکدوزي چې ده دې ته بیا لکه هر ولایت نه خلک وسي بهر چې سي بیا اخلي د دې ځینې وړي بیا خارج کوي هلته خرڅوي مارکیټ ته وړاندې کوي.
او ستاسو اتحادیه چې دا د ختیځ زون د ښځو د لاسي صنایعو اتحادیه ده نو تاسو خپل په لغمان په کونړ او په نورستان کې مثال هغو ښځو ته څومره پام کړی او کار مو ورسره کړی دی چې هغوی د لاسي صنایعو کار کوي؟
دوه زره لسمه پورې موږ په کونړ کې کار کوو په لغمان کې کار کوو خو دوه زره لسم نه وروسته بیا لکه سیکورټي ښه نه وه موږ په لغمان او کونړ کې بیا د بند کړه صرف موږ همدا ننګرهار ولسوالۍ کې کار کوو هغې ځای کې هغې وخت کې موږ شاګردان تربیه کوله موږ ورته کورسونه جوړ کړي وو هلته ورته موږ دفتر نیولی وو منیجر هم ورته نیولی وه هم لغمان کې هم کونړ کې نو دوی به موږ به شاګردان تربیه کوله نو هغه شاګردان بیا ډېر تربیه شوه کار یې کوو هغې وخت کې دغه لاسي صنایعو مارکیټونه دومره کار نه وو هغه به بیا مستقیم کار کوو لکه ننګرهار ته خپل کونړ ته لغمان بازار له دلته به یې دغه څادرونه جامې جوړولي دا دوی به یې ورته وړلې خو اوس لکه په افغانستان کې هم خلک لاسي صنایعو ډېر کار کوي لکه مارکیټونه ته ډېرې وړي خو هغې وخت کې دومره لاسي صنایعو کې کار نه وو.
تاسو په خپل خبرو کې د نورستان یادونه ونه کړه یعنی تر اوسه پورې هلته نه تللي یو څه کار ونه کړ؟
نورستان کې موږ ورور دوه کاله هلته کار کړی دی تقریبا 340 جنکۍ سره موږ کار کړی خو هغه موږ په لاسي صنایعو کې موږ د سواد زده کړې هغې سره موږ کار کړی چې هغه هم دا غوښتنه ولرله چې موږ د سواد نه پاتې راغلي یو موږ سره سواد زده کړې کار وکړي او هغه سره موږ دوه کاله بیا سواد زده کړې موږ هغه سره کار وکړو. ما خپل کار ته دوام ورکړی. ما ډېر شوق مینه محبت د هغه سره لرلو چې لاسي سره یو سره لرلو چې زه باید دفتر ولرم ښځو ته کار وکړم دغه خارج ته وي سمنه نرتونو کې زه دا خرڅ کړم باید زه ښځو سره کار وکړم. دا زما په ذهن کې وه ورسېتون نه دي ما په ذهن کې ونه هغه د شکر الحمدلله بیا حتی رسېدلی یم چې ما سره ډېرې خویندو کار کوو ما نه په دې ننګرهار کې ډېرې خویندې متاثره شوې چې هغه ځان ته ارګانونه جوړ کړه کار کوي دغه جمیله خوزاده کار کوي راشه موږ هم دغه کار شروع کړو وی کړو نو اوس ډېرې خویندو جوازونه اخیستي دفترونه جوړ کړي کار کوي ښځو سره کار کوي. نو اولین ځل و چې وزه شریفه احمد زی موږ په ننګرهار کې په دغه لاسي صنایعو کې کار کولو هغه وخت کې لاسي صنایع چا هېڅ پېژندل نه دا لاسي صنایع چې شته وی دا اتحادیه چې شته وی ټولنه چې شته وی دا د خلکو پېژندل نه.
او تاسو ویل چې نه خلکو ته دغه مفاهیم حتی ګونګو چې اتحادیه څه ته وایي خو تاسو خپل دغه ټولي چارې څه ډول مدیریت کړی چې تر اوسه پورې مو دغه اتحادیه ساتلې ده؟
دا په دې طریقه باندې وکړه چې کله لکه اول په ریلیف دفتر کې هغه جوړ شول کورسونه جوړ شول هغه سره ما کار مونږ کار کولو د دبليو پی دی خوانه مونږ ته هغه کړی ول مونږ جوړ سره استاد او هغه نو ورسره د بلجیم دفتر کې ما یو کال کار وکړ بلجیم دفتر کې شاګردانو سره مې کار وکړ د استاد په هغه باندې ما هغه سره کار کاوه بیا نرسي سره مې کار یا سره مې کار وکړ. نو بیا هغه نو ورسره خلک پوښتنه وکړه چې یاره دا دې تاوان لري چې موږ دې له اتحادیه جوړ کړو بیا دغه اتحادیه ماته دې دفتر جوړ کړو عدلی وزارت کې راجستر کړو دوه سره نه هم نه بیا هم سره کار کوو لکه مالی لګښت کومک سره دې دفتر کړی دبليو پی سره کړی دی. نو دوه ماته پروژې راکولې چې دې بیا مسؤل شوم اتحادیه 2003 په رښتیا مې اشتباه به بیا انتخابات کې دوه به موږ کاندیدل نو د عام خلک به چیرته شو هغه په پیدل شهر د موږ ته کار کوي دا موږ ته ډیزاین د وړي د موږ ته مارکیټ پیدا کوي دا په دې باندې هغه چې دا موږ سره په دومره کار کوي دې ته به ماته راي را کو زه به دې مسؤل شوم بیا 2003 نو بیا دغه اتحادیه به هیڅ نور راګری به هیڅ نور بند شوه په 2003 نو اوسه پوری زری دې اتحادیه مسؤل یم د سرکار کې نو هغه په دې باندې خلک هغه چې زه ورته مارکیټ پیدا کوم او ډیزاینونه ورته جوړوم نو دې باندې نو په دغه شکل باندې زړه اتحادیه
ولی مو بیا ټاکنی و نه کړلې یعنی کې دې شي ځینی کسان به وغواړي چې د دې اتحادیه مشري وکړي ولی تر اوسه بیا ټاکنی نه دي شوی
لکه د عام خلکو مروغ ته چې باید ټاکنی ونه شي باید همدا پنده ځای پاتې شي او دا اندا به اتحادیه مسؤل دی دا به کار کوي موږ ورته کار کوو لکه نوی خلک جذبه وو دا به ورته جذبه کی ورته راځي تر کې کار ورته کوي او دا کوم چې موږ فارغ شې دوه وخت چې موږ هم سره کار وکړو دا عام خلکو دا غوښتنه ولر شنو لري ته هغه باید باندې شي انتخابات باندې شي او ته باید دایمي دی اتحادیه مسؤل دی.
او څومره کسان په دې اتحادیه کې در سره دي څومره غړي لري او دوی حق الوزویت ورکوي کنه؟
تقریبا دې اتحادیه کې یو 15000 4000 کسان موږ نه پاره غشوي د وسته پوریا او موجود چې موږ سره کار کوي تقریبا خويندې کار کوي چې هغه به فعال دي ارسي لکه دا کوم تولید چې دوی کوي نو ډیر ظرفیت یې هر څه ډیر ښه کوالټي ډیر ښه ده یو درې سو کسان یو سره ما سره فعال کوي کار کوي او بعضی چې به مال څو کار راکړي نو دې دی بیا زیات خويندې ما سره کار کوي بعضی خويندې خپل مارکیټ ته کار کوي ما خو مخکې درته ویلې بعضی خلک د مراسمو جامع ورته وړي اسلام بار چې خپل کورونو کې کار کوي.
یو ورېدون کې راخلو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بلې سلام علیکم.
خدا د رودا کای دې تیا نه خبرې کوم بصیر احمد مال ته دې خور لري ته
اورم کده د رادیو غږ یو څه ټیټ کوي چې تاسو غږ برترانه شي اورو مهرباني خپل پوښتنه وکړي.
ما چې د خو یو په سرته کې موږ په پروګرامونو کړی دي مال ته زموږ د سارا زنانا خدي دي کنه چې مړو نه هم کار نه کوي ما چې د څه پروګرام مو کړی دی چې هغه دا دغه شی ول په مولای دغه ګروپ دی ولا یو ځاتري ور کړی یو څه ولا جوړ کړی.
او تاسو خپل یې سر شای کې مننه ستاسو غوښتنه به ورسره شریکه کو کور مو ودان. اغلی خونزاده بصیر احمد له حصار شاهید څخه اړیکه نیولې وه او غوښتنه یې وکړه چې د دوی په سیمه کې ډېرې مېرمنې داسې دي چې د هغوی یعنی د ژوند ملګري هم کار نه کوي او دوی ته هم د کار فرصت نشته دی. نو تاسو به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
مننه وروره. ما خو د شرشهي په کمپ کې کابل کمپ کې ډېرې پروژې تطبیق کړي دي او ډېر کسان مې روزلي دي انشاءالله. نو دا هغه چې خوشي وي زه به تاسو ته کورسونه جوړ کړم تاسو سره به مکمله زه کار وکړم.
ځینې کسان داسې فکر کوي که یو مېرمنه کار کوي مثال لکه تاسو غوندې راځي بهار یا کور کې کار کوي، ځینې نور هغه کورنۍ کارونه ترې پاتې کیږي. تاسو خپل څه ډول دغه دواړو ته رسیدګي کوئ چې نه دواړه درنه پاتې نشي؟
زه بعد داسې وخت رسېږي چې زه ډېر مصروفه شوم، کلي باندو کې سروې کوم، لاړ شم ښځو سره کار کوم، داسې وخت رسېږي چې زه شپې پورې د ډوډۍ څه نه خورم. کله چې شپې کور ته راشم بیا زه ډوډۍ هر څه جوړوم، بیا زه ډوډۍ خورم. کله داسې وخت رسېږي چې زه وختي راشم کور ته، خپل کارونه سرته ورسوم، خو زه خپل کارونه زیاتره د شپې نه کوم، بیا سهار ته چې زه بارغه وم او زه بیا خپل کارونه سرته ورسوم.
د ډېر کار خو مو په شخصي ژوند څه تاثیر نه دی کړی، یعنی
نه 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 دې زه خپل ژوند کې ډېره خوشاله یم، او څومره چې زه کار کوم څومره چې هغه هم زه خپل ژوند ډېره راضي یم. زه سره شپږم نه اوسه پورې زه ښځو سره کار کوم، او ما دومره ماته هغه شوی نه دی چې ما د مانه د کور کارونه پاتې شوي یا مانه سارا کارونه، نو شکر الحمدلله هر هغه ته ما رسېدګي کړې ده.
چا ډېره همکاري در سره کړې ده یعنی چې تاسو وکولای شئ په ښه ډول مخکې لاړ شئ؟
ما سره مې خپل پلار ډېره همکاري کوي، خپل پلار ما سره ډېره همکاري کړې ده چې هغه وخت کې زه ډېره وړه وم، زما یو خور و هغه خیاته و، هغې ته به خلکو جامې راوړلې ګنډلې به، او ما به غوښتل چې زه به جامې جوړې کړم وایي ګنډم، هغې به ما ته خپل ماشین او دا شیونه نه ده کول. بیا پلار مې یو جرمنی و، زموږ کوڅه کې همسایه وه، بیرې هغې نه ما ته هغې وخت کې هغه پیسې ډېرې ارزښت نه لرلو، لس لکه پنځلس لکه روپۍ، بیا به پنځلس لکه روپۍ ما ته یو ماشین واخېست د ګلدوزي، هغه به مې برق پې ورکوه، هغې نه ما باید هغه پیسې هغه ګلدوزي کولې. نو هغه پلار ما سره ډېر کومک وکړه، هغه د ماشین به سره به مې ډېر شوق لرل، په هغې به مې کار کوو، کله به ښه شو کله به خراب شو، خو هغه پلار ما سره ډېره همکاري کړې ده.
مننه. یو اورېدونکی راخلو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم.
پروگرام جوړ کی اور جوړ کی دار مہربانی
مانا نه خوشاله اوسه تاسو ښاکه اغلی خونزاده وورید کور مودان.
مننه ورور، تاسو د خبرو په جواب کې ورور ک الته موږ ته د سکیورټي خو او امنیت و موږ لاړ شو الته موږ وګورو موږ تاسو ته کورسونه جوړ کړو، دا به ډیره ښه شي. زه غواړم چې همدغه څه ته کار وکړم، همدغه څه بېوزله خلکو ته همدغه څه لرې ساحو کې کار وکړم، خو صرف چې الته امنیتي.
بله، تاسو اړیکه روښه شوې ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی څوک؟
ریډي پنسپ عارف خبر کوم.
لکم ځای
لکم ځای عارف خبر کوم.
مهرباني وکړئ د خبرونې له ملمنې کا کومه پوښتنه لري؟ مهرباني اوروي.
یعنی افغانستان په ستاسو د کوم ولایت بل سي کارونه مخ شي؟ پوښتنه ولوم. دا پوښتنه
مننه خوشاله اوسې کور مودان. د دې اوریدونکو پوښتنه دا و چې ستاسو د کوم ولایت لاسي صنایع خوښیږي؟
د ټول ولایتونو ډیر خدي خو کندهار ډیر بهترین دی. هغه د معلوماته په ټول افغانستان کې چې کندهار ته ځي ډیر نوم لري په دې کندهار، نو کندهار ډیر ظریف خلک کار کوي او ډیر ښه کار کوي. بعضې نندرتونونو کې موږ ګورو د کندهار نه خویندې راوړي کېږي، نو ډیر ښایسته کار کوي د کندهار خلک. بامیانو خلک هم ډیر ښه کار کوي، لکه د بامیانو د کندهار خلک ډیر ښایسته کار کوي.
یو پوښتنه کلنډه ځواب کوي، نه ډیر مېرمنې واسطه سوغ د شیبه وري، خو کاغوی غواړي کور کې خپل کار وکي او یو عاید ولري، مثال څه ډول باید را پیل کړي؟
کومه خوانه چې کور کې کار ولري هغه ډیر ښه. بعضې لکه موږ سره چې کار وي او څوک موږ ته اټر لکه موږ هم کولای شو چې هغو سره نور هم کومک وکړو، هغه ته سره د ډیزاین په باره کې کومک وکړو، هغه موږ ویغې کړو چې هغه دغه خپل مال نندرتونو ته ولېږي، هغه ځان ته یو جواز جوړ کړي چې دا خپل مال خپل خلکو ته وښيي چې موږ دغه توکي جوړو، دغه موږ مارکیټ لرو، باید نور هم کار پراخه کړي.
یعنی وسایل خو باید ولري، ډېر دا شکایت کې چې وسایل نشته.
بعضې ما خو درته مخکې ویلي که څوک وسایل نه لري، بیا موږ وسایل ورکوو، په هغه وسایلو باندې دوه کار کوي، بېرته د هغې په مقابل کې موږ دو ته اجره ورکوو، پیسې ورکوو. نو دوی کولای شي چې هغه خویندې چې کورونو کې دوه کار کولای شي او هغه توان نه لري چې هغه خامه واد وادي نو کولای چې چورای شي موږ د خپل اتحادیان سره د خامه واد کومک کو
مننه یو د قوخت لرو او په دې یو د دقیقه کې به تاسو پیغام خزو ته وورو څه ویل لري
د ټول خوینو دغه پیغام لرم چې باید هر خور چې باید هر هغه کې دا مسله کې دا پوهه ولري د خپل مسلک پر مخ بوزي خپل کور ته خپل نه پکې بلاله پیدا کی او دې کې دا باید شرم ونه غني چې زه خزه يم زه څنګه کار وکم زمي یو پښتنه يم یو خزه يم دومره حتی خزه ته کار کړی ام کوم انده نور خوینده باید روزي کار وکي خپل الوادونو ته نور ته نور ته انده سي کارونه وکي خپل دا چې شي چې مهارت ولري دا باید پټنه کې دا باید کار کی
مننه خوشاله اوسې د ختی زون د لاسي صنایعو د اتحادي مشر اغلی جميله خونزاده و چې په دې خبرونه کې د خپل فعالیتونو د خپل لاسترونې او د خپل ژوند پاړه ته وغږیده تاسو د مخکخه خزي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریده د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیدي تر بیا مو په پاک لاس